دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریم دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې ته روشان مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د مصالحې د عالي شورا مشر وایي چې لا هم هر ورځ د افغانانو د کورونو مخې ته جنازې ښکته کیږي. د سولې لپاره به دی وایي چې حوصله کوو خو تر کله. د عبدالله عبدالله د دې څرګندونو جزئیات تر خبرونو وروسته. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د ناتو عمومي منشي او افغان ولسمشر د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده. بشپړ خبرونه. د ناتو عمومي منشي وایي چې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. ینز ستولتنبرګ تیره شپه په یو ټویټ کې وویل چې د افغانستان د سولې د خبرو په وړاندې اوږده او له پیچمو ډکه لار پرته ده. ستولتنبرګ وایي که څه هم دغه خبرې ماتېدونکې دي خو زیاته کړې ده چې د سولې لپاره یې فرصت برابر کړی. ښاغلی ستولتنبرګ ویلي چې ناتو تړون به د افغانستان امن ته ژمن پاتوي. بلورته د افغانستان ولسمشر او د قطر امیر د افغانستان د سولې پر پروسې او د اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا ټلیفوني خبرې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ معنی او د قطر د امیر دفتر په جلا جلا خبرپانو کې ویلي چې اشرف غنی او شیخ تمیم بن حمد ثانی موافقه وکړه چې د خپلو مخکینیو خبرو پر رڼا کې دي چې په دوحه کې کړې وې د سیاسي او اقتصادي اړیکو د لا پراختیا لپاره د دوه هیوادونو تخنیکي کمیټې د تفاهم لیک مسوده ترتیب کړي. ارګوای ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د قطر له امیر سره د خپلو اندېښنو د شریکولو ترڅنګ وویل هیله وا چې تشدد به کم شي خو له بده مرغه لا ډېر شوی. نو په دې برخه کې د قطر د همکارۍ غوښتنه کوي چې د سولې د پروسې کوربه دی. قطر له څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او د امریکا او طالبانو موافقه هم د دغه هیواد په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه. کابل کې موټر بم چاودنې دوه امنیتي سرتیري وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د غبرید نن سهار د پغمان ولسوالۍ ارغندې سیمه کې شوی دی. د وزارت ویان طارق آریان د برید د هدف او نورو زیانونو په اړه څه نه دي ویلي. ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي د غبرید د ارغندې سیمه کې د ملي اردو پر کنډک شوی دی. سملاسي د برید مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. بلورته په پکتیکا کې چارواکي وایي برمل ولسوالۍ کې د حقاني شبکې څلور غړي وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. په سویل ختیځ زون کې د 203 تن د قول اردو ویاند ایمل مومند ازادي راډیو ته وویل چې دغو وسلوالو شرمتخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو برید وکړ چې ځوابي ډزو کې د مرګ ژوبله ور واوښته. مومند د تېرې شپې د دغې جګړې نور جزئیات داسې په ګوته کړل.
څلور تنه وسلوال ترهګر وژل شوي، شپږ تنه نورې ټپیان شوي. یو ملزیکو یک دستګاه، یو ډاټسن موټر او یوه قرارګاه د دښمن په مکمل ډول له منځه وړل شوي. درې فایره د میزایل مرمۍ او یو بوشکۍ مین د امنیتي ځواکونو لخوا کش په شان کړی شوي دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. تېر ماښام د پکتیکا ولایت د مرکز کرنې اړوند په یوه ترافیکي پیښه کې بیا څلور تنه ووژل شول او درې نور ټپیان شول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز وایي د کورونا وبا له کبله په نړۍ کې د شری یا سرخکان شمیر تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلی. دغو ادارو پرون په یوه څېړنه کې ویلي یوازې په 2019 کال کې د شری نږدې 8,00,000 پیښې ثبت شوي چې دا له 1996 کال راوروسته تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. په شری د مړینو شمیر هم زیات شوی چې تر 2,05,000 اوښتی چې دا د 2016 میلادي کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي. د نړۍ په کچه د شری 83% پیښې په نهو هیوادونو کې ثبت شوي چې ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین هم پکې راځي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایه فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې په چینایي کمپنیو کې د امریکایي شرکتونو پانګونه منع کوي. واشنګټن وایي دغه چینایي کمپنۍ یا د چین د پوځ دي یا د پوځ په کنټرول کې دي. د پرونی فرمان یو هدف دا دی چې په 150 چینایي کمپنیو کې د امریکا د پانګونې د شرکتونو او د تقاعد د صندوقونو د پانګونې مخه ونیول شي. د امریکا دفاع وزارت څه موده مخکې ویلي وو د چین پوځ د دغو شرکتونو ملاتړ کوي. او د لیبیا په ساحل کې پرون پنځشنبه د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 4 تنه مړه شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې ساحل ساتونکو او کب نیونکو 30 نور کسان ژغورلي دي. د کډوالو نړیواله اداره یا IOM وایي په بیړۍ کې د ښځو او ماشومانو په ګډون پناه غوښتونکي سپاره وو چې د لیبیا الخمس بندر ته نږدې ډوبه شوه. لیبیا د پناه غوښتونکو په تیره بیا د افریقایي هغو چې غواړي له مدیترانې تیر او ځان اروپا ته ورسوي د ترانزیت مهم ډګر بلل کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان سولې په تړاو د افغانستان د مصالحې دالي شورا د مشر څرګندونې لرو چې له طالبانو یې غوښتي دي چې دا بهیر ګړندی کړي. د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. او په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د کورونیو چارو وزارت غواړي د ښځینه پولیسو شمیر 100,000 ته لوړ کړي.
یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کیږي باید تعداد 100,000 وي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا واوري چې د شری ناروغي په نړۍ کې په زیاتېدو ده. د افغانستان د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله وایي که طالبانو د سولې مذاکراتو کې کومي هوکړې ته ونه رسیږي نو افغانان به یې په اړه وروستۍ پریکړه کوي. ښاغلی عبدالله دا خبرې د هرات په امنیتي کانفرنس کې وکړې او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د جګړې لار پرېږدي، د تلپاتې سولې رسېدو لپاره چټک ګامونه واخلي. نور حال له کابله د ډیوې نادر په راپور کې.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د نامنیو د راپورونو په دوام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله وایي په هیواد کې د تمې خلاف د تاوتریخوالي کچه د تیر په پرتله نه ده کمه شوې. ښاغلی عبدالله دا خبرې په هرات کې امنیتي کانفرنس کې وکړې او ویل تر هغه چې طالبان له افغان حکومت سره خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل نه کړي د جګړې په دوام بریالیتوب ته نشي رسېدلی. نوموړي زیاته کړه افغان حکومت د بین الافغاني خبرو د پایل او د یادو خبرو مثبت برخلیک لپاره هر ډول انعطاف ښودلی، خو که طالبان سولې ته رسېدو لپاره هڅه نه کوي نو په اړه به یو وروستۍ پرېکړه خپله افغانان نیسي. ښاغلی عبدالله په دوحه کې بین الافغاني خبرو ته په اشارې وویل چې تر دې دمه دواړو لوریو هیڅ کومې پرمختګ ته نه دي رسېدلي، خو تمه شته چې د خبرو له لارې د افغانستان د جګړې پیچلې معضله حل شي. دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د رسمي راپورونو پر بنسټ هېواد کې جګړې زور اخیستی او چې له امله یې په ورځني ډول لسګونه کسان وژل کېږي. افغان حکومت د بین الافغاني خبرو په لومړیو خبرو پیل وړاندې هم په وار وار له طالبانو غوښتي وو چې اور بند وکړي او جګړه د بین الافغاني خبرو په دوام کې پای ته ورسیږي، خو هغه څه چې طالبانو ورنه غوښتي چې بین الافغاني خبرو کې په دې موضوع باندې خبرې کېږي بل شی بشه.
مننه ډیوه نادر والا کابله چې د عبدالله د څرګندونو په ارتباط تاسو ته راپور وړاندې کوله. وی خبرتیا وروسته د ولسمشر اشرف غنی څرګندونې لرو چې د اداري فساد په ارتباط یې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. ولسمشر اشرف غنی پرون په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې د دې کمیسیون د جوړېدا اعلان وکړ. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر په دې غونډه کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې د لا زیاتو اقداماتو غوښتنه وکړه. عصمت څاروان راپور لري.
د افغانستان حکومت د جنیوا کانفرنس په درشل کې له اداري فساد سره د مبارزې کمیسیون جوړ کړ. تمه کیږي چې د افغانستان په اړه د جنوا په کنفرانس کې چې شاوخوا دوی اونۍ وروسته جوړی شي، له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د شمنو د دوام او له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د تازه اقدام په اړه خبرې وشي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماسپښین په ار کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره د اروپایي اتحادیې په شپږمه غونډه کې په خپله وینا کې وویل:
په خوشحالۍ سره اعلان کوم چې له فساد سره د مبارزې کمیسون جوړ شوی او د هغه فرمان مې لاسلیک کړ. دا کمیسون 15 غړي لري، درې ښځې او دوه نارینه. له همدا اوس خپل کار پیلوي. ټول امکانات او ګواکونه چې په قانون کې په ګوته شوي ورکول کیږي. هیله لرم چې دا به یو اغیزمن ارګان وي.
له بلې خوا په کابل کې د اروپایي اتحادیې سفیر وان برانت وویل، سره له دې چې په افغانستان کې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګونه شوي، خو د ده په وینا نورو اقداماتو ته اړتیا ده.
په ټولو برخو کې په لازمه سیاسي اراده حکومت باید په عامه خدماتو کې د رښتینولۍ او ځواب ویلو کلتور رامنځته کړي. باید هیڅ استثنا نه وي، ټول باید د قانون په وړاندې یو شان وي.
د خپلو خبرو په دوام کې په 2009 میلادي کال د ایشیا فاونډیشن سروې ته اشاره وکړه، ویل تر 80% ډیرو افغانانو چې په نظر پوښتنه کې ورڅخه پوښتل شوي وو، ویلي چې اداري فساد په افغانستان کې لویه ستونزه ده. ښاغلی برانت زیاته کړه، هیله لري چې له اداري فساد سره د مبارزې نوې ستراتیژي چې د مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې په مشوره جوړه شوې د 2021 میلادي کال تر منځنیو پورې تطبیق شي. د دې غونډې تر جوړېدو مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وویل چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې اقدامات شوي، خو لږ دي.
د افغان پولیسو پولیسه کې د میرمنو د شمیر د زیاتېدو هڅې. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د ښځینه کارکوونکو او پولیسو پولیکو کې د ښځو شمیر کافي نه دی. دا خبره محمد مسعود اندرابی له دفاع وزارت او سیستیکا ادارې سره د چهارشنبه پورس په ګډه غونډه کې وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او سیستیکا په نوم اداره په ګډه په امنیتي سکتور کې د ښځو د ونډې او پرمختګ لپاره کار کوي. ملالی بشیر د کورنیو چارو د وزارت د جندر او بشري حقوقو د برخې رئیس مروه امینی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې اوس مهال د دې وزارت څومره کارکوونکي او د پولیسو پولیکو کې شسې دي او دوی اوس د دوی اوسنۍ شمیر څومره ته لوړول غواړي. اخلي امینی په جواب کې وویل،
موږ درې میاشتې مخکې یو روډ ماپ یا نقشې راه چې جوړ کړ د ښځو د زیاتوالي لپاره، او د دې روډ ماپ په اساس د درېو کلو نقشې را ده. موږ به باید 10,000 ښځې ولرو، ځکه هغه تشکیل د وزارت داخلي او اداري کارونه چې باید میرمنو ته وروس پالیسي رسیدګي د ښځو تاوتریخوالو ته، د اطفالو موضوعاتو ته، او نقص د بشري حقونو ته کله مو چې دا په ټول افغانستان کې سره تقسیم کړ، په دې نتیجه ورسېدو چې موږ باید 10,000 میرمنې ولرو، پرته له دې چې مثلا هغه داسې ولایتو ته ولېږو چې هلته جنګ ده، پرته له دې چې هلته ولایتو ته ولېږي چې دوی نه غواړي لاړې شي. یوازې هغو ځایونو کې چې اداري کار میرمنو ته امنی پولیسو ته ورسپارل کېږي باید تعداد 10,000 وي. او اوس 4,015 میرمنې دي موږ سره، 4,015.
د جلب او جذب په برخه کې مو کومې اسانتیاوې رامنځته کړې دي؟
جلب و جذب پروسه د موږ ډېره ستونزه درلوده، اما پروسې مو ډېره لنډې کړلې، ډېرې مو خلاص کړلې، او کوشش مو وکړ چې هغه اولینه دروازه چې هلته یو میرمن راځي جلب و جذب ته، ځکه امتیازات د میرمنو د پولیسو په مراتبو ډېر دي نسبت نورو ارګانونو ته. مثلا له یو استاد نه معاش 2-3 چنده ډېر ده، د یو ډاکټر ډېر ده، له یو انجینیر ډېر ده. امتیازات چې ورته ورکول کېږي دا په مراتب ډېر دي. ډېرې میرمنې غواړي چې دلته راسي، اما یګانه دلیل چې ډېر کم و دوی راتګ هغه دا و چې دوی اولینه دروازه چې جلب و جذب هغه ستونزه درلودله، هلته هم ځورول کېدي، هم پروسې دومره مغلقې او سختې او طولانی وې چې دوی مراجعه نسوی کولی، په هفتو هفتو یې ګرځولې، منډې وهلې، بیا وروسته هغه یې قبلولې. موږ دغه پروسه ډېره اسانه کړله، او دغه روډ ماپ خپل موږ ته کومک کوي چې نورې ادارې سره هماهنګي کو او د ښځو لپاره کار وکړي. درې مهمه اصله و: اول، با کیفیت جلب و جذب. دوهم، د ښځو د شته ښځو شتون چې موږ سره لري همدا اوس 4000 د دوی د ظرفیت لوړول. او درېیم، هم سالم او امن کاري چاپېریال.
د کورنیو چارو سرپرست وزیر دا هم ویلي چې د ښځینه پولیسو په برخه کې ډېر کارونه سوي دي. دا کوم کارونه دي؟
تر یو کال مخکې پورې میرمنې په وزارت داخله کې ډېرې کمې وې. اوس موږ د کورنیو چارو وزارت مرکز خدمات عامه، یا موږ ورته وان سټاپ شاپ وایو، چې خلک مراجعه ورته کوي. هغه کې 15 میرمنې کار کوي. موږ د اپ سیستم جای جوړ کړی و. سیستم د افغان پرسنل پیمنټ سیستم ده. په هغه کې ځکه پخوا وزارت داخلي یو سیستم نه درلوده، چې په هغه کې د 1,00,000 تقریبا 4,000 پولیسو ډیټابیس ولرو، د هر چا نوم، د هر چا رتبه، د هر چا کاري بیکګراوند، دا ټول پکې وي. اوس اپ سیستم دا کومک موږ ته کوي. 15 ملکی منجونې چې ټولې لیسانس دي، دا په اپس برخه کې کار کوي، او د 1,00,000 پولیسو هغه ډیټابیس جوړوي. موږ د پیژنتون د عامه خدمتونو مرکز لرو چې د خپل د پولیسو لپاره جوړ سوی، ځکه د دوی طرفې نه ورکول کېده. د دوی وضعیت ښه نه و، ارچ بروکراسي و، او دا مرکز هغو ته جوړ سوی. بل د عامه خدمتونو مرکز موږ د جلب و جذب د میرمنو لپاره جوړو، چې دغه به ټول کارکوونکي ښځې وي. اما په اپس کې، په عامه خدمتونو عمومي مرکز د وزارت کې، او د شهیدان و معلولین و ریاست په منځ کې، او د دې تر څنګ په د پولیسو خپل شمیر تقریبا موږ په تېر یو کال کې 1000 نفره با کیفیت ښځې جذب کړي دي. هغه کارونه چې پولیسو ته سوي دي، د دوی د تحصیلاتو ټول امتیازات کورنیو چارو وزارت ورکوي، د لسانس او د ماستری، او همدارنګه د کورسونو انګلیسي، کمپیوټر، د زبو، د دې او د دې. د دې تر څنګ دوی ته آخر د کال کې امتیازي معاشات ورکول کېږي. دوی ته همدا اوس دوی ته بلاکونه موږ شارک پولیس او نرسیا لرو چې ورکول کېږي تر یوې میاشتې نورو پورې. او د دې تر څنګ په مراتبو میرمنو ته امتیازات ډېر دي نسبت نارینه ته. یعنی هغه د عسکري، هغه سخت نظامي کارونه چې موږ باید هغه په نارینه او باندې عملی کوو، موږ ښځو ته ډېر انعطاف پذیري لرو، او دوی سره ډېر مرسته کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د جندر او بشري حقونو د برخې رئیسه مروه امینی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO ویلي دي چې د کورونا وبا له خپرېدو سره هممهاله شری په بېسارې ډول په نړۍ کې خپور شوی دی. نور تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې.
په 2019 کې په نړۍ کې د شری ناروغي دومره ډېره شوې چې نړۍ یې ساری په وروستیو 15 کلونو کې نه و لیدلی. د دې وجه د شری پر ضد واکسین ته د پاملرنې کمېدا ده. د روغتیا نړیواله اداره او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز وایي د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله به د شری پیښې سږکال نورې هم ډېرې شي. په هغه څېړنه کې چې پرون پنجشنبه د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې خپور کړ، ویل شوي چې په 2019 میلادي کال په نړۍ کې د شری 8,00,000 پیښې ثبت شوې، چې دا له 1996 میلادي کال را په دېخوا تر ټولو ډېرې پیښې دي. د شری په وجه د مړینو شمېر هم ډېر شوی دی. د څېړنې له مخې 2,05,000 تنه ورڅخه مړه شوي، چې دا د 2014 میلادي کال په پرتله نږدې 50% ډېر دي. تیر کال د نړۍ په هره برخه کې د شری پیښې په بېساري ډول ډېرې وې، خو د شری 83% پیښې د ګرجستان، قزاقستان، شمالي مقدونیا او اوکراین په شمول په 9 هیوادونو کې ثبت شوې. روغتیایي مسؤلان د شری د ډېرېدو دلیل په خپل وخت ماشومانو ته د واکسین 2 نه ورکول یادوي. د روغتیا د نړیوالې ادارې رئیس تیدروس گیبریسوس وایي موږ ته معلومه ده چې څرنګه د شری مخه ونیسو، خو دا ارقام څرګند پیغام لري، او هغه دا دی چې د نړۍ په هره برخه کې موږ انسانان ماشومانو ته په خپل وخت د واکسین په ورکولو کې پاتې راغلي یو. روغتیایي چارواکي وایي چې واکسین په سلو کې پنځه نوي د شرې مخه نیسي او باید ټولو ته ورکړل شي. روغتیایي چارواکي اندېښنه لري چې په 2000 او 2021 کې به د شرې پیښې لا ډېرې شي، ځکه چې په دې موده کې کورونا وبا ډېره ناوړه اغیزه کړې ده. د کورونا وبا له کبله په افغانستان کې د ماشومانو د ګزن یا پولیو واکسیناسیون هم له خنډ او ځنډ سره مخامخ شو.
په راپور کې مو واورېدل چې ډبلیو ایچ او او د امریکا د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز په ګډه څېړنه کې ویلي دي چې د کورونا وبا له خپرېدو سره هم مهاله په نړۍ کې د شرې ناروغي زیاته شوې ده. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام لرو. دا پروګرام تر 12 بجو وروسته خپرو. په دې پروګرام کې مو د ویښتانو د تویېدو مسله راخیستې ده. متخصص ډاکټر په دې برخه کې څرګندونې کړې دي. تاسو کولی شئ چې د متخصص ډاکټر څرګندونې په دې ارتباط واورئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/15 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیول شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې تر 12 بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اسمسونه لولو. خو مخکې تر دې چې اسمسونو ته مخه کړو، یو تحلیلي مطلب راخلو. له کابل د طالبانو د وتلو او په افغانستان کې د دغې ډلې د رژیم له ماتې 19 کاله اوړي. خو دغه ډله یو ځل بیا منسجم شوې ده او دمګړي په ډیرو ولایتونو کې فعال دي او د افغانستان دولت په وړاندې جنګ کوي. رحمت الله خان د طالبانو د ماتې څرنګوالي او د دغه ډلې بیرته منظم کېدو ته په دې راپور کې کتنه کړې.
کابل ښار په دغو ورځو کې له 5 میلیونو زیاتو انسانانو کوربه دی. له ګڼې ګوڼې په دغه ټک ښار کې د طالبانو د حاکمیت او په ښاریانو د دوی د محدودیت په اړه اوس هم خلک کیسې کوي. په 1415 المریز کال د میزان په شپږمه طالبان کابل ته ننوتل او په کابل ښاریانو یې زیات محدودیتونه له هغې جملې د موسیقي اورېدو، له محرم پرته له کوره د ښځو راوتل، له زده کړو د دوی د بې برخې کېدو په ګډون بېلابېل بندیزونه وضع کړل. کابل ښاریان وایي دغه ډلې د دوی د تعریف په اساس سخت اسلامي قوانین پلي کړل. د کابل ښار اوسیدونکي محمد اسلام په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
د دوران طالبان خو بیاد نمو قیدات یو نمو بود کې سیاسرات
د طالبانو په دوران کې قیدات داسې و چې خزې له کورونو نشي راوتلی، خلک کار او غریبۍ ته نشو رسیدلی، نارینه باید خپل منځونه کړي وای او ګیری پریښي وای، موسیقي بنده وه. حتی په یو وخت کې مې درې ځله د لمونځ ادا کول ولیدل. زه همدلته په پل خیشته کې وم، له لاهوره مې لیلامې راوړل، له اودس پرته یې پر لمانځه
ودرولو. کابل
ښاریان وایي اوس په کابل ښار کې وضعیت بدل شوی. له نامنیو سره پخوا کې له محدودیتو پرته چې د طالبانو په وخت کې په خلکو وضع سوي وو، خلک ژوند کوي او زیاته ازادي لري. په امریکا کې د 12 سپتمبر له حملې وروسته په افغانستان کې د طالبانو رژیم د لمنځتللو لپاره زمینه برابره سوه. له دغې حملې وروسته امریکایانو له طالبانو وغوښتل چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن دوی ته وسپاري، هغه ډله چې په دغه حمله کې مسؤله پیژندل سوې وه. له دغې غوښتنې د طالبانو انکار امریکا او متحدینو ته په افغانستان د حملې زمینه برابره کړه. امریکا د 2011 میلادي کال د اکتوبر په 1 په افغانستان حملې پیل کړې او د شمال ائتلاف ځواکونو په مستقیمه همکارۍ بلاخره د نومبر په 14 طالبان د کابل پریښودو ته مجبور کړای سول. خو له 19 کلونو په تیرېدلو او سلګونو زرو افغان او ناټو ځواکونو د طالبانو پر خلاف له جګړې وروسته نه یوازې طالبان په بشپړ ډول مات نه سول، بلکې د سقوط له لومړیو کلونو په پرتله یو ځل بیا سره منسجم او فعال سوي دي. د مخکینی افغان ولسمشر حمید کرزی لومړی مرستیال او د جمعیت اسلامي ګوند اوسنی مرستیال احمد ضیا مسعود چې د برهان الدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو د دولت فعال غړی و، په دې باور دی چې طالبانو د سیاسي دیکتاتوري مذهبي جوړښت په چوکاټ کې په افغانستان کې نړیوالو ترهګرو ته د فعالیت زمینه برابره کړې وه. ښاغلی مسعود وای همدا اصلي لامل و چې د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ نړیوالې ټولنې د شمال ائتلاف په همکارۍ د طالبانو رانسکورولو ته مټې بډ وهلې او له یوې میاشتې په کمه موده کې له افغانستانه وویستل. خو څه لامل سوی چې طالبان یو ځل بیا سره منسجم سي؟ د احمد ضیا مسعود په باور زیات لاملونه سته. په جنوب ختیځ او جنوب کې د دوی د اډو په بشپړ ډول نه له منځه تلل، د افغانستان د وخت حکومت او د پاکستان له حکومت سره د طالبانو اړیکې، د افغان حکومت له لوري لرو پرتو سیمو امنیت ته نه پاملرنه د طالبانو یو ځل بیا منسجم کېدو ته زمینه چمتو کړه.
د کرزی صاحب حکومت په 2-3 کلونو کې وتوانېدل چې د پاکستان له حکومت سره ښې اړیکې پیدا کړي. بیا وروسته د ښاغلي کرزی او پاکستان د حکومت ترمنځ ستونزې رامنځته شوې. دا ټول د دې باعث شول چې پاکستان یو ځل بیا طالبان سره منظمه کړل او یو ځل بیا افغانستان ته راولېږل.
پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د سولې ملي مصالحې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد په دې باور دی چې له 11 سپتمبر پیښې وړاندې نړیوالې ټولنې د طالبانو د رژیم له منځه وړلو ته تصمیم نیولی و او دغه حمله د دې لامل سو چې په طالبانو بریدونه چټک کړي. د نوموړي په وینا له 2000 میلادي کال د طالبانو له ماتې وروسته دغه ډله په نوي حکومت کې شامل نه کړای سوه.
طالبان اگر چې په اول وخت کې ډېر راغله او د حکومت ته هم وویل زه په ننګرهار کې والی وم، ماته هم ډېر راغله ویل چې موږ نور کار نور ته مخالفت نه کوو او موږ دې په دغه کې واوسېږو، په خپل وطن کې دې موږ ته اجازه راکړو چې واوسېږو. او ما د والی په هیڅ باندې ورته اجازه ورکړه، خو وروسته د امریکایي قواوو ځینې افغاني قواوو دا خلک پسې یعنی لکه هر ورځ پسې ورتلل، حملې ورته کولې، یعنی لکه دې ته جوړ کړ چې دا باید د وطن نه ووځي. او ورته چې وتل د باندې نو شاید داسې شرایط برابر شو چې دوی بیا منسجم شي. یوازې ننګرهار کې نه، بلکې دا خو ټول افغانستان کې دا خبره وه.
د طالبانو د رژیم پر مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر مولوی قلم الدین هم ورته نظر لري او دغه کار پړه پر نړیوالې ټولنې اچوي.
امریکا هم دلته څراغ له دوی کوشش وکړ چې طالبان خپل کورو راوباسي، مجبور یې چې پاکستان ته لاړ شي، په پاکستان کې د ایسای غیږو ته خلاص وي او هغه یې په غیږ کې ونیسي، مصارف یې امریکا ورکړي، بلاخره هغه بیرته فعال سي، جنگ دومره شدت پیدا کی چې بلاخره امریکا خپل شکست مومني.
بلاخره لکم زیات 19 کال وروسته امریکا له طالبانو سره په 2019 میلادي کال کې مذاکراتو ته دروازه پرانسته او د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19مه په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې لمخې به نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي او طالبان به له نړیوالو ترهګریزو ډلو سره اړیکې پرې کوي چې د افغانستان له خاورې به په امریکا او متحدینو حملې نه کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
دانش افغان له جلال آباد لیکي د شاغلي دای پر وژلو سخت خپه شوم، دا پیشه په کلکو ټکو غندم. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دی د الیاس دای خوږ زخمي لا تر اوسه په غوښونو کې انګازې کوي، خدای دې وبخشي. امین الحق حقانی لیکي الیاس دای د ازادي راډیو ډیر ښه خبریال وو. محمد قاسم څوک له هلمند لیکي محمد الیاس دای یو سرور خبریال وو، تل به حقیقت وایي. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکلي د الیاس دای مرګ سخت خوشینه کړم. عبدالواحد متقق له کندهار لیکلي دي موږ د الیاس دای کورنۍ او ازادي راډیو ته تسلیت وایو، دا د بیان د ازادۍ د دشمنانو کار دی. حبیب توخی له زابل پر استولې سمس کې بل موضوع ته اشاره کوي او لیکي د سر صلیب د کمیټه لنې ټاکل شوې مشر غواړو چې روغتیاي خدمات پراخ کړي او بهتر کړي. اسمت الله له زابل لیکلې دي په شاجوی ولسوالۍ کې شباران نوري. امین الحق حقانی لیکي د هلمند له ناوې ولسوالۍ په سلګونو کورنۍ بې ځایه شوې دي. اتل له زابل لیکلې دي طالبان په وحشت باور لري باید په وحشت وځپل شي. حمیده نظری له کلات لیکي طالبان وحشت طلبه ډله ده چې له اسلامي ارزښتونو نه خبره ده. او عبدالرحمن لیکلي دي چې که چیرته په افغانستان کې څوک سوله غواړي نو باید تر هر څه مخکې اور بند وشي. کریم شیدا د غزنی نه مقوره لیکلي دي دښمن باید په دې پوه شي چې دوی د حقیقت ویونکو اشخاصو په شهادت هیڅکله به د حقیقت ژبه ګونګه نه کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سبد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام درو چې د ویشتانو د تویدو مسلې ته ځانګړی شوی خو ستولس